سلام د ازادې رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: دوحې ته له افغانستانه د سیاسي مشرانو د تلونکي پلاوي سفر نن بیا وځنډېد. د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو برخلیک به څه کیږي؟
باورونه دادی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د افغانستان د سیاسي برخلیک سره خپل مسیر پیدا کوي.
پر افغانستان د طالبانو واکمني پرون او نن
نجونې په عادي مغلباتو پسې د اشرف غني په وخت کې ګرځېد مغلبات دي او مغه فکري په سر دي.
او په نړیوالو مسایلو کې
د امریکا حکومت غواړي اکثریت امریکایانو ته د کورونا ویروس ضد واکسین تقویتي دوزونه ورکړي.
نور مطالب او په دوهم نیمایي کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه هم خبرو. خلومړی خبرونه واوري چې احمد شیبر چمتو کړي.
له کابل دوحې ته د دریو افغان سیاسيونو سفر وځنډیده. طالبانو عمومي عفو اعلان کړ او واشنگتن د ایران له لوري د یورانیم فلستولي تاندیشنه څرګنده کړه. د خبرونو تفصیل: د ملي مصالحې دالي شورا د مشر عبدالله د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د قطر سفر وځنډیده. د ملي مصالحې دالي شورا یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی و دا پلاوی نن پلازمېنې دوحې ته لاړ شي، خو دا سفر ځنډیدلی دی. دې سرچینې د دې سفر د ځنډیدو علت بیان نه کړ. حامد کرزي او عبدالله تیره شپه ویلي وو چې دوی د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام پر سر د خبرو لپاره پلازمېنې دوحې ته روان دي. طالبان په افغانستان کې عمومي عفو اعلان کړ او له شزو یې وغوښتل چې د دې ډلې له حکومت سره یو ځای شي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون وکړي انعام الله سمنګانی نن د افغانستان له ملي رادیو تلویزیون اعلان وکړ چې شزه باید د شرعي قانون مطابق د حکومت په چوکاټ کې شامل شي. نوموړي زیاته کړه چې اسلامي امارت نه غواړي چې د شزو حقوق وخوړل شي او قرباني شي. وروسته تر دې چې طالبانو د افغانستان پلازمېنه کابل او نورې سیمې ونیولې، شزه او نجونې د خپلو حقونو له لاسه ورکولو ته ډېرې اندېښمنې شوې. طالبانو په خو هم ورته خبره کړې وه چې د اسلامي شریعت په اساس د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی کوي، خو په نویم میلادي لسیزه کې دې ډلې د خپلې واکمنۍ پر مهال ښځې او نجونې د کار او زده کړو له حقونو محرومې کړې وې. هند په کابل کې له خپل سفارت څخه کارکونکي وویستل. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویاند ایر مدام باغچی نن په ټویټر کې لیکلی دي اوسنیو شرایطو ته په کتو پریکړه وشوه چې په کابل کې زموږ سفیر او هلته نور هندي کارکونکي دستي هند ته انتقال شي. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې روانه اونۍ د طالبانو له لوري د کابل له نیولو وروسته په زرګونو افغانانو سختې هڅې پیل کړې دي چې له کابل ووځي. وروسته تر دې چې پرون د ګډوډیو له امله د کابل هوایي ډګر بند شو، د امریکا دفاع وزارت ویل چې بیرته د ډیپلوماټانو د ایستلو لپاره الوتنې پیل شوې دي. روسیې ویلې دي چې په کابل کې له خپل سفارت یو شمېر ډیپلوماټان ایستلي دي. تاکل شوی ده چې د روسیې سفیر دیمتری ژیرنوف نن د طالبانو له استازو سره د روسیې اتباو او د سفارت د کارکونکو د خوندیتوب لپاره خبرې وکړي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست سفیر او شارج د افیر راس ویلسن وای دی او د سفارت کارکونکي په کابل کې د امریکایانو او هغو افغانانو لپاره چې ممکن زیان ور واوړي د ایستلو لارې چارې لټوي او په دې برخه کې سخت کار کوي. ښاغلی ویلسن په ټویټر کې لیکلی دي چې د امریکا له خلکو سره ژمنه پدزای او تلپاتی ده. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه دي چې د افغان خبريالانو د حفاظت لپاره ډیر څه وکړي. د کمیټې د دوشنبه پروس په بیان کې وویل افغانستان طالبانو نیولې دي، نو واشنگتن باید د افغان خبريالانو لپاره بیړنۍ ویزې چمتو کړي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی زیاتوي چې د افغانستان دننه د سلګونو سیمېزو خبريالانو او رسنیو کارکونکو ته اندېښنه لري چې د طالبانو را روان رژیم په نقشه نکړي. د سی پی جی مشر جوویل سیمون وای د بایدن دا باید تر خپل وسه در سنیو له ازادي او د خبريالانو له حقونو دفاع وکړي څو افغان خبريالانو ته زیان ونه رسي شي. سي پي جي د نشته درې سو خبريالانو دوسي ثبت کړی دي او هڅه کوي چې د سلګونو نورو دوسي وارسوي څو د خوندیتوب لارې چاري ورته ولټول شي. د فرانسې ولسمشر اندېښنه څرګنده کړه چې د افغانستان له روان وضعیت څخه تر هغه استفاده ونه کړي. ایمانوئل ماکرون له پاریس څخه په وینا کې چې د تلویزیون له لارې پرون خبره شو وویل
La déstabilisation de l'Afghanistan risque également
dans Terroristes de l'Afghanistan que shtaw hach ki che la debi sabati gata wakhli de malgor milato amniyat shura bayt yow mushtarak aw mutahid jawab barkri. ښاغلی ماکرون دې ته هم اندیشنه وشوده چې د افغانستان بې ثباتی به د اروپا په لور د کډوالو بهیر ورمات کړي. طالبان ویلي دي چې په کابل کې د شریعت شخ راډیو خبرونه پیل کړي دي. د طالبانو د فرنګي کمیټې مشر امیر خان متقی پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی دی. د دوی بیان سره بهولا مجاهد رسنیو ته د دغه راډیو د عمومي مسول مولوی ضیاء الحق حقمل ویډیوي پیغام نشل چې هغه پکې خلکو ته د امنیت او آرامۍ ډاډ ورکوي.
اوس په ټول هیواد کې حالات د عادي کېدو پر لور روان دي او تر اوسه هیڅ د بی امنۍ کومې لوی پیښې نه دي تر سره شوې. اسلامي امارت هم په مکرر ډول اطمینان ورکړی دی چې د ولس د سر مال او عزت د ساتلو لپاره پریکنده ګامونه اخلي.
طالبان ولدي وړاندې ویلي وو چې د ملي ګټو پر بنسټ د بیان ازادي وصولو ته ژمن دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د یورانیم او د فلز د تولید په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوی راپور کې ویلي دي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې نوی راپور لیدلی چې څرګندوي ایران یورانیم فلز د تولید په برخه کې پرمختګ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس په بیان کې ویلي دي ایران د یورانیم او د فلز تولید ته چې له اټومي وسلو سره ارتباط لري احتیاج نه لري. نیټ پرایس یاتوی چې ایران باید په اټومي برخه کې لږه سیاسو لاس واخلي او د 2015 کال اټومي تړون پلی کړي. د یورانیم او فلز څخه د اټومي بم د جوړېدو لپاره استفاده کیږي. راپورونه وايي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره غوړي اعلان وکړي چې د اټومي اشتو ترتیبو وروسته د کورونا واکسین تر دوهم دوز راوروسته ده. د دې واکسین دریم دوز هم خلکو ته ورکړي. نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ رسپانډو د یو شمېر چارواکو په وینا چې له موضوع خبر دي پرون راپور ورکړ چې ولسمشر بایدن بخپل پریکړه دا اونۍ اعلان کړي. د راپورونو لمخې د کورونا واکسین اخیستمن ټوب د وخت لتیری دو سره کمی شي. د دې لپاره چې د کورونا وایروس دلتا بڼه ژر خپرې شي روغتیایي چارواکي د نتیجې تر رسیدلې دي چې د دې واکسین دریم دوسته اړتیا شته.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر منوریدونکو که غواړئ چې دا او نور خبرونه په تفصیل سره وګورئ نو د ازادۍ رادیو ویب پاڼه ته ورشئ azadiradio.com او azadiradio.org. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته که څه هم تمه و چې افغانستان نن یو درې کسیز پلاوی د راتلونکي نظام په اړه د خبرو لپاره دوه ته ولاړ شي خو د دې پلاوی سفر ځنډیدلای دی. د ملي مصالحې د علي شورا یوې سرچینې ازادۍ رادیو ته ویل چې دا سفر نه کیږي خو د ځنډ په اړه د سرچینې څونه ویل. حامد کرزای، عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار هغه کسان دي چې تمه و نن دوه ته سفر وکړي. دا سفر داسې مهال ځنډیږي چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د خلکو د ګڼې ګڼې له کبله الوتنې افغانستان ته بندې دي. له کابله د ازادۍ رادیو خبریال راپور راکوي.
تمه وه چې نن له کابل د قطر پلازمینې دوهې ته یو درې کسیز پلاوی ولاړ شي خو دا سفر ځنډیدلی دی. د ملي مصالحې عالي شورا یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونغوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته د سفر ځنډ تایید کړ خو دلیل یې روښانه نه کړ. تېره شپه حامد کرزي او عبدالله عبدالله وویل چې د ګلبدین حکمتیار په ګډون نن دوهې ته ځي. د دې سفر موخه د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه بحثونه ښودل شوي. دا سفر داسې مهال ځنډیږي چې د کابل حامد کرزي هوایي ډګر کې لا هم د خلکو د ډېرې ګڼې ګڼې له امله ټولې الوتنې ځنډنې دي. د دې سفر د ځنډېدو یو دلیل هم کېدای شي په هوایي ډګر کې همدا ترنګلی حالت وي. معلومه نه ده چې د سفر کره نیټه به کله وي خو د ملي مصالحې عالي شورا یې هر څه ژر د کېدو خبره کوي. پرون طالبانو هم ازادي راډیو ته وویل چې له کابل یو شمېر سیاسیون دوهې ته ورځي څو د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه سره خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې د راتلونکي ترتیب په اړه ټول افغان جهتونو سره خبرې وکړي خو د دې خبرو محتوا او تر خوای د راتلونکي نظام څرنګواله هغه مسایل دي چې په اړه یې معلومات مبهم دي. طالبان ویلي چې غواړي ټول ګډونه اسلامي حکومت جوړ کړي خو دا چې څه ډول نظام به وي په اړه یې بحث نه دی شوی. بل خو له طالبانو د ملګرو ملتونو په ګډون ډېرې هیوادونو په دې اړه غوښتنې کړي څو د یو داسې نظام جوړېدو ته لار پرانیزي چې ټول لوري پکې شریک وي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس مهال د واک په یو تشه کې واقع دی او داسې رسمي اداره نشته چې نړیوال ملاتړ او قبولیت ولري څو د هیواد رسمي چارې پر مخ بوزي. که څه هم طالبان په افغانستان واکمن دي خو له افغانستان د جمهور رئیس غنی له وتو وروسته د ارګ د رهبرۍ چوکۍ د هغه ځای ناستې نه لري. دا هم معلومه نه ده چې په دوحه کې د راتلونکي نظام په اړه بحثونه به د دې چوکۍ برخلیک څه ډول وټاکي.
په افغانستان کې د روانې اونۍ بدلونونه پر کوم لوري روان دي؟ د په داسې حال کې چې طالبان اوس مهال پر ټول هیواد واکمن دي، راتلونکي کې به څه پیښ شي او تر اوسه په لویو ښارونو په تیره په کابل کې وضعیت څنګه دی؟ په دې اړه مې د افغانستان د ولسي جرګې د پخوانی غړي هیلې ارشاد نظر وپوښت. له میرمن ارشاد نه مې د مرکې په پیل کې وپوښتل چې د کابل عمومي وضعیت څنګه دی، هسې لکه دوه نیمې لسیزې مخکې چې طالبان تازه پر کابل واکمن شول هسې دی او که کوم بل ډول؟
لغه حالت نه نن پورې ډېر زیات فرق ده، فقط یوه ستونزه داسې لکه د مونږ یو هېوادوال له کابل نه ویلي چې بعضې غله د تورې جامې اچولي وو، ویښتې اوږده کړي وو او د بعضو خلکو مال یې چورکه یا یې غلا یې وکړې. هغه په هغه ورځ وو چې لا ډاکټر غني نه وتښتېدلی او پولیسان هم چې خبر شول پوستې یې خوشې کړې، خار بیشیم دسته گرنگ پاته و چوک نو پکه نو غالک که خلکو سو استفاده و کرده، خلکو موتریم چود کرده، کورونایم کورو تم واو اختل او باز غلاغانه مکرده.
سوال داده چه ده خار آرائش مثلا انجون خز مرمن گرزی خلک راوتلی دی پا وطونو بازارونو که گرزی، انجون پا کم لباس که گرزی؟
انجون بند چه رو کلر کورو دی، مکتبون بندی، دفترون بندی، خزه اونجونه دیره کمی دی، یعنی دست نست میلی تو هم زیاده گردی، خود چه گردی هم پا عادی مغا لباسو کسی دی اشرف غنی پا وقت گردی دم مغا لباسی دی و مغا سیتی تری پا تر دی، خاص تغییر زنوینم اگه بعضی تو وقت ایجاب که وسم پا ایجاب که دی، خود دیره کمی خزه زنوینم از چه گردی خو خاص کار بم نلدی دل پورو وزی.
او جبری چادری؟
نه نه چادری خو ایت نستا، ما تو خزه پا چادری که ندلی دلی که دسته یو زیلی و دو زیلی و اتبا چادری داره که زمان هیت مونیل دی پسارک پانده او نمونده ایم داغه دسته یو خاله ده ما سر از دکار کی او دارازی دلتا کور که و دیر یه هورا که تکره اگه سم مال او تویلی مال خاله ده تکره خود لکار که وی خد دلی وی دو دری زیلی و داره اولم لاره که رفیل چیر تزی وی ماو تیز داره زمان کار کما وی چه را تونو بیل وی رفیل تکر زوارده نو دسته کم خاص اگه نسته
مننه. میرمن ارشاد، له دو ورځو ابهام او ګډوډۍ وروسته اوس وضعیت پر کومه خوا روان دی، امنیتي نظر او له سیاسي نظره؟
ګورې پیشګویي خو هیڅوک نسي کولای، زه خو هیڅ ځانته نه ورکوم چې پیشګویي وکړم. زه جرمني کومه یو هفته مخکې راتلمه چې ما ته ټولو خلکو ویلي چې مه راځه افغانستان ته، یو خو مې دغه ټاټو پیدا دا مې وطن ده چې هر نظام بدلیږي را بدلیږي، زه به مې په خپل وطن کې یم، د خو هر د هر افغان وجیبه ده. خو کله چې مثلا نومې لیدی چې بعضې مشران چې تن په تن له طالبان سره جنګېدل هغو ته یې غږ ونه کړ، لکه اوس مثلا اسماعیل خان مخامخ طالبان سره جنګېده، نو اسماعیل خان یې خوشې که ما ته دا یو امیدواري پیدا شوه چې څوک چې تن په تن جنګ کې او مقابله کړي هغوی ته غږ دي کړي، نو ما ته به څه غږ وکړي، نو زه بېغامه راغلمه. او اتالدین هم خبره سوم چې اسماعیل خان ته اجازه د سفر ورکړې او اوس ایران کې ده. اگر څه زه له فکري نگاه نه اسماعیل خان ته را یا د نورو خلکو ته چې خوشي سوي دي کوم هم نظري نه لرم، مګم په دې کې دا ښه کار کړی طالبانو چې عمومي افته اعلانه کړې ده، په خپلې خبرې باندې خو تر اوسه پورې ولاړ دي. داسې زه تاسو ته پیشګویي کوم چې سبا به څه کېږي، بل سبا به څه کېږي. فقط ما اورېدلي دي چې د دوی مشران نن یو څو نفره را روان دي کابل پلاو، او تو سر ندی را رسیدلی خو را روان دي. او آغا پلاو ایت رسمی سفر بانه پاکستان تسلی و اغوی نن ماوار ردل سر را رسیدلی دي. دو خلکو تا چاترو سپوری چه ندی بیلی در حالات تا فیلن پوری.
یوه دقیقه وخت لرو، دوه پوښتنې لرم. طالبان به څه وکړي؟ آیا د حکومت پر جوړولو یې کار پیل کړی که نه؟ او بل، له هېواده د پخوانیو مشرانو د وتلو په اړه تاسو ته څه احساس پیدا شو؟
طالبان خو تر اوسه دل پر مشران نه دي راغلي چې حکومتي دوایر بند کړي دي، صرف وزارت د صحت عامې کار کوي او نور دوایر بند دي. نن زه د وزارت تجارت کارمندان سره په تماس کې شوم، وایي دفتر ته یې نه خوشي نه کړو خو دروازې خولې کې مونږ ته ویلي چې تر اوسه لا تصمیم نه دی نیول سره خپل کورو ته راشئ، سبا یې بل سبا والدر ته.
او احساس مو لنډ کړه ته ووایاست؟
احساس خو به دغه احساس ده چې د نران ځان ته نر وایي او ځان ته غیرتي وایي، او ویلې به چې دا وطن نه پرېږدو، نه تښتو، د خپلې خویندې ورونه او میندې دته په افغانستان کې یوازې خوشې کړه، او دوی بېغیرتانو تښتېدل، او په دوی د پوه شي چې دغه افغانانې ښځې او دغه ځوانان چې په وطن کې پاتې دي، دا د دغه وطن اصلي بچیان دي، نه هغه سیاسیون چې راغله جوبونه یې ډک کړل، پیسې یې پیدا کړې او په نامردۍ سره وتښتېدل. کزه د دې په جاوه چې هر څوره فشار باندې غل یو مرمه مل خپل سره تیروله خو ځوندې نه تښتېده مزه چې ښه بهما او دوی نارینه او د څه تښتېدل لک شرم ته لازم ده ډیر بغیرتی وکړه.
د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړي هیلی ارشاد و چې په افغانستان کې د روان وضعیت او د راتلونکو احتمالاتو په اړه له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو واوري.
د حقوقي، سیاسي او پوځي چارو ځین کارپوهان وایي چې په افغانستان کې له سیاسي او امنیتي پلوه د واک تشره منځته شوې ده چې په ملي او نړیواله کچه یې اندېښنې پرولې دي. دوی وایي که څه هم قبل ته د طالبانو له ننوتو سره کومه پیښه نه ده رامنځته شوې، خو دمګړۍ د هیواد د اداره کولو کوم مسؤوله اداره هم نشته. د تېرې یکشنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غني له کابله ووت. د واک له سپارلو پرته کابل ته طالبان ننوتل او طالبان وایي چې د نظم د ټینګښت لپاره کابل ته ننوتلی دي. د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
کابل ته د طالبانو له راتګه دوه ورځې تیریږي، خو لا یې هم د حکومت رسمي اعلان نه دی کړی. د حقوقي او سیاسي چارو کارپوهان وایي د غیر مترقبه حالت په افغانستان کې د واک تشه رامنځته کړې چې باید ژر تر ژره په یو ټول شموله حکومت ډاکه سي. د حقوقي چارو کارپو عبدالشکور د درس د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په کابل کې یو ځانګړی وضعیت حاکم دی.
خاص وضعیت حکم پرما دی، د یو طرف څخه انتقال د قدرت نه دی ترسره شوی، د بل طرف څخه د طالبانو مشر هم تر اوسه کابل ته نه دی راغلی، حکومت نه دی اعلان شوی، یو مطلق خراب حکم
پرما ده. ځینې نور بیا وای که څه هم اشرف غنی واک نه دی سپارلی، خو طالبان هڅه کوي چې په قطر کې له بیلابیلو ډلو سره تر خبرو وروسته په داسې یو ټول شموله حکومت هوکړه وکړي چې هم په نړیواله کچه او هم په کور دننه ټولو ته د منلو وړ وي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد ودیر سپای بیا وای طالبان هڅه کوي چې بیلابیل خواو ته په حکومت کې ونډه ورکړي او د حکومت اوسنۍ تشه پرې ډاکه کړي.
تعدید لاندې هم یم، تمدن و ملکونو دے قدرتونو دے تعدید لاندې هم یم، او بیا به په رسمیت هم نه پېژني، دا یې نتیجه ده، بیا به مرستې هم ورسره نه کوي. او دا نو په دې لحاظ دوی ویلي دي چې موږ هماغه خبرو ته د سولې خپل ادامه ورکوو.
په همدې مهال کې د پوځي چارو کارپوهان وایي له سیاسي خلا سره په خوا کې امنیتي خلا هم رامنځته سوي، ځکه د دوی په وینا ولسمشر محمد اشرف غنی د اعلی سر قومندان په توګه امنیتي واک نه دی سپارلی او اوس مسؤل امنیتي چارواکی نسته. د پوځي چارو کارپو باری عارض ازادي راډیو ته وویل دو ورځې وړاندې طالبان د کابل تر دروازو را ورسېدل. دوی که څه هم اعلان کړی و چې له کومې هوکړې پرته به کابل ښار ته نه ننوځي، خو وروسته یې د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې په کابل ښار کې پولیس نسته، د امنیت د ټینګښت لپاره اړ دي چې د کابل امنیت خوندي کړي او ښار ته ننوتل. په ورته وخت کې د هند سفارت له کابله د خپلو کارکوونکو د وتلو اعلان وکړ. د راپورونو له مخې اوس په کابل کې یوازې د درې هیوادونو پاکستان، روسیې او چین سفارتونه فعال دي. ټاکل شوي چې په نږدې راتلونکي کې له کابله د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ یو پلاوی دوحې ته ولاړ سي او د راتلونکي حکومت پر جوړښت له طالبانو سره خبرې وکړي.
راپور کې مو واوریدل چې د حقوقي، سیاسي او پوځي چارو ځینې شنون کې وایي چې په افغانستان کې د قدرت تشه رامنځته شوې ده، او دوی وایي چې د قدرت تشې په ملي او نړیواله کچه اندېښنې پرولې دي. په افغانستان کې د قدرت تشه یا خلا وروسته له هغه رامنځته شوه چې د یکشنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غني له کابله ووت او ورسره طالبان پر کابل ورننوتل. خو اوس ګورو چې نړیوالو د طالبانو لخوا د افغانستان د چټک لاندې کولو پر وړاندې کوم غبرګونونه ښودلي دي. نوریاس نوری راته وایي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامنیک راب وویل بریتانیا به له ټولو امکاناتو کار واخلي چې طالبان د افغانستان لپاره حساب ورکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن بیا پرون د افغانستان د وضعیت په اړه د وستر صنعتي هیوادونو یا جی ودې ډلې د یوې سرمشریزي د رابللو غوښتنه وکړه. جانسن چې هیواد په اوس وخت کې د جی ودې ډلې مشري کوي دغه غوښتنه پرون له خپل فرانسوي ساري ولسمشر ایمانویل ماکرون سره په خبرو کې مطرح کړه. ویویل مشرانو ته په کار ده چې د افغانستان د وضعیت او د طالبانو لخوا واک ته د رسیدو په ترڅ کې د یو بشري بحران د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. هغه زیاته کړه التیا ده چې د رامنځته شوي وضعیت په وړاندې ټول یو ګډ دریځ غوره کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل په افغانستان کې بې ثباتي به د دې سبب شي چې اروپا ته له دې هېواده د کډوالو یوه بله څپه پیل شي. هغه وویل فرانسه به له نورو اروپایي هېوادونو او امریکا او روسیې سره په اغېزمن ډول د افغانستان د روان بحران د هواري لپاره کار وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل په یو ټویټ کې ویلي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن سیشن به د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. هغه زیاته کړه افغانستان اوس په یوه څلور لاره کې دی او د نړیوالې ټولنې همکاري ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته وویل له ټولو امکاناتو به کار واخلي چې افغانستان بیا نړۍ ته د ترهګرۍ پر ګواښ بدل نه شي او په دې هېواد کې د بشري اساسي حقونو د درناوي مسله یقیني شي. امریکایي جمهوری پال مخکخ سناتور لنسی ګراهام وویل که د امریکا ولسمشر جو بایدن په رښتیا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پر پریکړه پښیمانه نه وي نو به په افغانستان کې د رامنځته شوي وضعیت له حقایقو لرې وي. د امریکا د استازو جرګې جمهوری پال غړي جیم بینکس ویلي تر اوسه د جو بایدن په څیر هیڅکله هم بل امریکایي مشر نه دی لیدلی چې له خپلو مسؤلیتونو او مشرتابه یې اوږه خالي کړې وي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان وویل ولسمشر بایدن د بشري حقونو موضوع ته ډیر اهمیت ورکوي او په دې اړه د نړیوالې ټولنې د یوې اجماع د جوړولو لپاره تیاری نیسي. خو ښاغلي سولیوان ویلي چې دا د دې دلیل نه شوی کېدی چې متحده ایالات د درېیمې لسیزې لپاره د افغانستان په جګړه کې ښکیل پاتې شي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماتې او له دې هېواده وتلې باید په دې هېواد کې د عادي ژوند امنیت او تلپاتې سولې پر فرصت بدل شي. هغه ویلي ایران په خپل ګاونډ افغانستان کې د ثبات د ټینګښت ملاتړ کوي او له ټولو ډلو غواړي چې یوه ملي جوړجاړي ته ورسیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی چې هېواد د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی ویلي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې چټکو پرمختګونو ته اندېښنه لري او قطر به ډېرې هڅه وکړي چې په دې هېواد کې په تېره اوس چې یوه خلا رامنځته شوې ډېر ژر سوله ییز انتقال ته لاره هواره شي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ویلي د افغانستان د یوې ښې راتلونکي لپاره هڅو کې د یوه شریک په توګه په دې هېواد کې د خلکو نورو وژنو او کړاوونو ته اندېښنه لري. هغه ویلي طالبان به په راتلونکي کې د افغان امنیتي ځواکونو د هر هغه غړي د وژلو یا ورسره د بد چلند مسؤول وي چې ورته تسلیم شوي یا یې د جګړې په مهال نیولي دي. د نیوزیلند صدر اعظم جسندا آردرن ویلي هغه څه چې موږ غواړو ووینو دا دی چې آیا ښځې او نجونې به کار او تعلیم ته پرېښودل شي. هغه څه چې دوی په دودیز ډول په هغو سیمو کې چې طالبان پرې واکمن ول ترې بې برخې وي.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو پر وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په اړه جزئیات مو له ازادۍ راډیو اوریدل.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 870 او 15000 نوي مندل شي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه ژوند په شیبو کې او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام خپرېږي. اوریدو ته را سره اوسئ. خدا شیبه ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره غواړي اعلان وکړي چې د امریکا ټول وګړي باید د کورونا وایرس ضد د دوه دوزه واکسین ترلاسه کولو اته میاشتې وروسته تقویتي د واکسین ستنې ولګوي. دا راپور نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو د امریکایي چارواکو له قوله ورکړی دی. د موضوع جزئیات ملالی بشیر اوروي.
د راپور له مخې روغتیایي چارواکو ویلي چې تقویتي ډوزونه ځکه اړین دي چې ډلټا واریانت ویروس ډیر ژر اخیستل کیږي او شواهد شته چې د مخکې واکسینو اغیز ورباندې د وخت په تیرېدو کمیږي. لومړی تقویتي ډوزونه به هغو کسانو ته ورکړل سي چې په روغتیایي برخه کې کار کوي او وروسته به د لوی عمر کسانو ته ورکړل سي. اټکل کیږي چې دا تقویتي واکسین له سپتمبر میاشتې پیلېدای سي. تیره اونۍ د امریکا د درملو ادارې تقویتي واکسین تایید کړل. د کورونا وایرس ډلټا واریانت بڼه په امریکا کې د نوې سپت سویو پیښو لامل بلل سوی. که څه هم 80% وګړي بشپړه واکسین سوي دي، اکثریت مثبت پیښې او مړینې د هغو کسانو دي چې نه دي واکسین سوي، خو ویل کیږي چې لومړي دوه ډوزونه واکسین د دې ویروس پر وړاندې بیا هم اغیزمن ثابت سوی دی. د تقویتي واکسینو خبره داسې مهال کیږي چې د جو بایدن اداره نه د توانېدلې د امریکا نیمای نفوس قانع کړي چې باید واکسین وکړي. ویل کیږي دا کار به نور هم ستونزمن سي که لومړي دوه ډوزونه واکسینو اغیز کم سي او د تقویتي واکسین اړتیا سي. تر امریکا مخکې اسرائیل دوی اونۍ وړاندې د لوی عمر کسانو ته تقویتي واکسین پیل کړل. اسرائیل د نړۍ له هغو هیوادونو چې تر ټولو زیات نفوس یې د کووید 19 پر وړاندې واکسین سوي دي، خو په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د ډلټا واریانت نوې پیښې مخ پر زیاتېدو سوې. د اسرائیل نوی معلومات ښیي چې فایزر واکسین په لوی عمر کسانو کې یوازې 55% اغیزمن و چې په جنوري میاشت کې بشپړ واکسین سوی و.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایرس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندیدل دي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو د سهار له او د مازیګر تر او ورځې د اونې خبريږي. ستاسو له پیغامونو
زه مهران د کابل څخه د څنګه چې کابل امنیت حکومت نوی دغه ته تسلیم شو او یا ونیو چې هر څنګه چللی خو د کابل امنیت باید تنظیم شي. زه د کوم تاسیسات او حکومتي دي هغه ټول خالي دي، زه څوک پکې نشته. هوتی دي چې نو د نوي حکومت ته پکار دي چې ورځان ورسوي هلته هغه ځایونه کنټرول کړي ونیسي چې چپاول شروع دی. د هغې دینه ملکیان دي، هغې دینه غلاګانې کوي، د شپې د طرف د طالبانو په جامه کې کسان راوځي په بعضې ساحاتو کې، هغوی غلاګانې کوي، هغوی ولاړ دي. ځکه په کابل کې چې کله دوی راتک اوازه شوې ده که ملکي میدان دی که نظامي میدان دی، ټول ورته او تاسیسات یې او حکومتي چې دي دغه ټول خالي شوي دي. باید دوی رسیدګي هلته وکړي، ځکه دغه د حکومت د ملت مال د بیت المال مال دی، هر سړی چورکوي او تختوي ځان دوباره.
زه یو تن د ننګرهار ولایت د جلال آباد څخه تاسو سره تماس کیم. کوم وخت چې رامنځته شوی دی ډېر یو ناول او ترینګلی حالت دی. ټوله واویلا د چوک جاړي د چا په خوله باندې مسکاګانې نشته دی، خو ډېر یو بد حال دی. کوم طالبان چې راغلي دوی هم خارجیانو نړیوال ته زموږ یو بد پیغام انتقالوي، ځکه ټول د تمبوزکونو د هغه په حالت کې دي، مخونه نه ښکاره کوي او بس ټول ولایت ته درې څلور سره داخل شوي دي. نو ډېر بد حالت دی. هر څوک کوشش کوي په یو لار نه په یو لار د دې هیواد او د دې ښار نه ځان وباسي.
د صفت الله رحیمزی د وردګو تن اوسیدونکی او د کندهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د څلورم ټولګي محصل یم. زما سره دغه سوال دی چې باید د اسلامي امارت زر تر زره د لوړو زده کړو وزارت ته امر وکړي چې پوهنتونونه سر له شنبې شروع شي تر څو خپل محصلین خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، ځکه چې موږ تاسې د څومره وخت وینو چې پوهنتونونه رخصت دي، ځینې د کرونا له وجې او ځینې د سیاسي دغه وضعیت له وجې. اوس چې دغه وضعیت سم شو، باید چې پوهنتونونه په خپل وخت د شنبې فرض بیرته عملا حضوري درسونه شروع شي تر څو محصلین وکولی شي خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. مننه.
ستاسو پیغامونه وو چې ازادۍ رادیو خپره کړل. که تاسو هم نظریات لرئ او غواړئ چې ازادۍ رادیو لارې د نور خلکو تر غوږونه ورسوي د خپلې سیمې د خپل شاوخوا کلی د وضعیت په اړه، نو د ازادۍ رادیو د ټلیفون په شمیرو لمونږ سره په تماس کې شئ. د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو ټلیفون شمیرې هم درته خبرو. خو د شپه 4:30 دی. مخکې له دې چې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه درته وړاندې کړو، احمد شیبر د خبرونو لنډیز اوروي.
د ملي مصالحې دالي شورا د مشر عبدالله عبدالله، د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د قطر سفر وځنډیده. د ملي مصالحې دالي شورا یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوې وه دا پلاوی نن پلازمېنې توهې ته لاړ شي، خو دا سفر ځنډېدلی دی. طالبانو په افغانستان کې عمومي عفه اعلان کړه او له ښځو یې وغوښتل چې د دې ډلې له حکومت سره یو ځای شي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون وکړي انعام الله سمنګانی نن د افغانستان له ملي تلویزیون اعلان وکړ چې ښځې باید د شرعي قانون مطابق د حکومت په چوکاټ کې شامل شي. هند په کابل کې له خپل سفارت څخه کارکونکي وویستل. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویاند نن په ټویټر کې لیکلي دي اوسنیو شرایطو ته په کتو پریکړه وشوه چې په کابل کې زموږ سفیر او هلته نور هندي کارکونکي دستي هند ته انتقال شي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه دي چې د افغان خبريالانو د حفاظت لپاره ډیر څه وکړي. د کمیټې د دوشنبه په ورځ په بیان کې وویل افغانستان طالبانو نیولې دي نو واشنگتن باید د افغان خبريالانو لپاره بیړنۍ ویزې چمتو کړي. د فرانسې ولسمشر اندیشنه څرګنده کړه چې د افغانستان روان وضعیت څخه تر هغه استفاده ونه کړي. ایمانوئل ماکرون په یو تلویزیونی وینا کې وویل تروریستي ډلې په افغانستان کې شته او هڅه کوي چې له دې بې ثباتۍ ګټه واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د یورانیم او د فلز د تولید په اړه اندیشنه څرګنده کړې ده. راپورونه وایي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره غوړي اعلان وکړي چې د اتومي اشتو د ترتیری دوه وروسته د کورونا واکسین تر دوهم دوز را وروسته د دې واکسین دریم دوز هم خلکو ته ورکړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاس. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د میړل خو د میرمنې شخصي او کورنۍ ته سپارلستون څه څنګه لري شوې ده. په افغان ټولنه کې یو شمیر نارینه غواړي چې خزه یې تل د مور او پلار منونکي ووسی ترڅو یې پر ځان د مور او پلار حق ادا کړي او کورنۍ ته یې خپل وفاداری ثابت کړي وي. خو آیا په دې کار سره به یې د خپل خزه حق تر پښو لاندې کړي نه وي؟
حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده. د ښځې حق هم سوځول کیږي.
کله چې ونجلۍ واده کیږي د پلار کور د میړه د کور په هیله پریږدي، له میړه څخه یې هیله چوي
چې ما غوښته چې ما خواد ما څنګه اوسي نو ما به د دې سره هر ځلې ما د دې ظلم د خواخي او د خسرګنۍ د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله.
کمیړه د تاوتریخوالي پر وړاندې ل خپلې ښځې ملاتړ ونه کړي، ښځه بالاڅ ډول حالت سره مخ شي.
خزي ډیر حساس روحیه او روان لري. کچيري په مناسب ډول مناتړو نشي، دغه خزي د انزوا خواته زي او بل اخر په خفګان او ناامیدي باندې اختکیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یادو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضرری خزي په غږ پیلېږي.
زما خاوند ما سره واده وکړ، نکاح یې وکړ، د واده بش په باندې ما ته ویله ته که زما رضایت غواړې، زما سره ژوند غواړې، نو زما د مور زما د پلار د دې عزت پکې، کدی نستانه خوشاله و نه زه به ستانه خوشاله يم، او کدی ستانه خوشاله نه مې پکارې نه مې زستا ته ستاسو در سره تیریګم، مګر نه د مور د دې در سره نه تیریګم. خو په دا باندې چې زما ژوند چې ما غوښته چې زه ما خاوند ما څنګه نو ما به د دې سره هر ځلې ما د دې ظلم د خواخي او د خسرګنۍ د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله. زما اولادونه ته به هم دوانه راته کول، لغه یوناني دوا به په کور کې راته راکول، ما به غوتر کول چې دې به خسه. ډاکټر ته به هیڅ کله اجازه نه راته کول. قام خشګري او د خپل کورنۍ نه پرېږدي، یعنی زما در سر تیریږي خو د غو د سر نه تیریږي.
دا د کابل ولایت اوسیدونکې فاطمه وه. د هغې په خبره میړه یې تل ورته وایي چې د پلار او مور هر خبره به میمنه. ان تر دې چې خپل ماشومان به هم د هغې د اجازه پرته ډاکټر ته نوړي. فاطمه ته ورته مدینه هم راته د خپل نږدې خپلوانو کیسه کوي. هغه وایي د کاکا لور یې د خواخي او خسره د اجازه پرته د پلار کور ته د تاک واک هم نه لري. هغه په دې اړه زیاتوي:
زما یو د کاکا لور د سنور کال کې چې واده یې کړی دا او دوه ماشومان لري، خو په دغه سنور کال کې دا هیڅ خپلواک نه لري. ټول صلاحیت د خواخي پلاس کیده. کله چې غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي یا ماشومان نه جوړ کیږي، غواړي چې دوی ډاکټر ته بوزي نو باید خپل خواخي نه اجازه واخلي. همداسې کله چې غواړي پلار کړه لاړ شي، باید خواخي نه اجازه واخلي. کله چې خپل میړه ته وایي چې دلته واده ته زه غواړم واده ته لاړ شم یا کوم بل ځای میلمستیا ده غواړم هلته لاړ شم، نو میړه ورته وایي زما د مور نه اجازه واخله. میړه هم هیڅ صلاحیت نه لري، ټول صلاحیت د خواخي نه ده.
ډیر شمیر افغان نارینه داسې روزل شوي چې غواړي د خپل مور سره د خواخوږي او ګرانښت په دود خپل ښځه د حقوقي په واک او د هر امر منونکي کړي، خو په دې کار سره یې په ناپامۍ د یوې بلې ښځې ژوند ورتریخ کړی. د کابل ولایت اوسیدونکو امید هم وایي چې خځې ته یې ځکه د خپل مور او پلار د تابعداري ویلي چې خځې زیاتې دي، خو مور او پلار بیا نه پیدا کیږي. هغه په دې اړه داسې وایي:
پلار، مور، خور، ورور بیا پیدا کیدونکي نشته او نه پیدا کیږي. شزه بیا هم پیدا کیږي، زوی بیا هم پیدا کیږي، لور بیا هم پیدا کیږي، خو د مور او پلار اولاد او مور او پلار بیا نشي پیدا کولای. همیش کوشش وکړي چې د مور او پلار عزت وکړي او د خپل د مور او پلار سره نظر اوسی. ما په لومړی شپه کې ورته همدغه توصیه کړې و چې ګوره، کچې ته مور او پلار خوشاله و د تا نه فکر وکړه چې زه درنه خوشاله یم، او کچې ته مور او پلار مې خپه و نو فکر وکړه چې زه هم درنه خپه یم. هغه ته چې کوم ما توصیه ورکړې ده، هغه زما په خبرو باندې عمل کړی ده او همیشه به کوي او بیا به هم کوي.
د افغاني دود لمخې واده کړي ځامن د خپل کورنۍ سره ګډ ژوند کوي. په افغانستان کې ګڼې کورنۍ د اتفاق او یو موټی ټوب بیلګه ګڼل کیږي. د کورنۍ ټولګړي هڅه کوي چې د کورنۍ په یو موټی پاتې کېدو کې خپل ونډه وساتي، خو ځینې نارینه بیا غواړي چې خپل دغه ونډه د خپلې ښځې په تابع کولو سره ترسره کړي. دوی خپلې ښځې اړباسي چې د مور او پلار هرې پریکړې ته یې غاړه کېږدي. دا ډول نارینه د خپلې ښځې پر وړاندې د خپلې کورنۍ د هر ډول تاوتریخوالي ملاتړ کوي. ښځه مجبوروي چې د خسرګنۍ هر ډول چلند وزغمي او له ځانه تېرېدنه وښيي. خو د حق پرته د میړه لخوا د ښځې مجبورول او اړ ایستل څه ډول عمل دی؟ د دې پوښتنې ځواب به د حقوق پوه سبحان مصباح نه واورو.
د نکاح د عقد پر بنسټ یو سلسله حقوق او وجایب د ښځې او د میړه ترمنځ رامنځته کیږي چې هغه حقوق له شرعي او حقوقي لحاظ نه پرته له ښځې او میړه بل چاته نه ورسپارل کیږي. نو اوس دا یو عرف ده چې میړه د دې لپاره چې خپل مور، خور، ورور یا پلار یا مشرانو ته احترام قائل شي او دا د بل د ښځې واک نورو ته ورکوي، دا سربیره پر دې چې په حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده، ټکر کې کار ده، بلکې د ښځې حق هم سوځول کیږي. په اجتماعي لحاظ ډېرې ستونزې راولاړې کړي او د دې کارونو نه باید ډډه وشي په هر حالت کې.
ښځه او میړه د اسلامي فقه پر بنسټ یو پر بل زیات حقونه لري چې دواړه لوري یې په پوره کولو مکلف دي. دیني عالم مولوی احسان الحق حنفي وایي میړونه باید د خپل ښځو حقونه د نورو حقدارانو د حقونو په څیر په پام کې ونیسي.
لکه څنګه چې د یو چا مور حق لري، همداسې میرمنه هم حق لري. په همدغې اساس باندې که چیرته هدف داسې وي چې په هغې باندې ظلم کیږي، میړه یې پښتنه نه کوي، خواخې ورسره ظلم کوي، خسر ظلم کوي، یندرور ورسره ظلم کوي، لیور ورسره ظلم کوي، بل ورسره ظلم کوي، او خاوند یې په وړاندې چوپه خوله پاتې ده چې دا زما لپاره عار ده او دا زما لپاره شرم ده، زه به غږ نه کوم، چې څوګونه وي چې په ښځه یې ننګ وکړه او ښځه یې وګټله، دغه نو بیا په خپله یو قسم بې ننګي ده. ځکه چې یو څوک ژوندی ده او د هغه د ښځې توهین کیږي، د هغه د ښځې سپکاوی کیږي، د بې عزتی کیږي، دا په خپل په حقیقت کې یو قسم بې ننګی ده او د اسلام او ایمان سره په تضاد کې یو برخه ده.
لکه څنګه چې ښځه او میړه تر هر چا نږدې رابطه لري، همدومره د یو بل نه د خواخوږي او ملاتړ تمه هم لري. خو که د تمې خلاف نارینه د خپل ښځې حق د خپل کورنۍ پر وړاندې تر پښو لاندې کوي، دا به د ښځې په اروایي حالت څه اغیز ولري؟
په دې اړه د اروایي ناروغیو ډاکټر حکیم الله سالی راته داسې وایي.
کله چې د خاوند له خوا د باندې محدودیتونه تینسي، بل اخره د ټول هغه صلاحیتونه، د ټول هغه واک د کورنۍ نور غړو ته چې هغه خواخې ده یا د لیور خزی دی او یا هم اندرو د دوه ورکول کیږي، نو د دې نه لبد مرغه پلا دغه د کورنۍ نور غړي هم نوړه ګټ اخلي او دغه جنۍ سره داسې چلند کوي چې هغه لبد مرغه دغه جنۍ لستون سره مخامخ کوي او بل اخره هغه د مایوسی او د نارامۍ او بل اخره د خفګان خوتزي او په نور ستون زوخته کیږي. زیات مثالونه موږ په روختون کې داسې ناروغانو لرو چې دوی د کورنۍ د غړو خصوصا د خواخې نوړه چلند لوجه نه دوی د ډیپریشن خوتلې وي او یا هم د خفګان خوتلې وي او بل اخره دوی په نورو رواني ستونزو اخته کیږي چې حتی د ژوند ورته تنګ سي او ځینی وخت دوی هم د ځان وژنې ته هم لاس پورته کوي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیر شمیر ډولونه شتون لري چې په لورو پرتو سیمو کې خلک تاوتریخوالي نه بولي، خو د خزو ژوند یې ورتریخ کړی. د خزو د شبکې غړي نوریا صافی نه با واورو چې د عامه پوهاوي په برخه کې کوم کارونه کړي.
د قانون اساسي د قران د آیاتونو او د حدیث شریف نه موږ ټول اګیامه د اسلام په بنسټ باندې ده. که چې څنګه هر برنامه موږ امپلیمنت کوو په ټولنه کې، موږ هغه برنامه د اسلام د شدید ابعاد نه موږ ټول څه وایو چې مثلا او اشروهن بالمعروف، یعنی خپل خود سره سم چلند وکړي.
د خبرونه په دې برخه کې بعد عام خلکو خبري واورو چې د خپل خود حقونو ته څومره ژمن دي.
حکمت لایم درزګام ولایت څخه. بالکل، دا چې په د وسنۍ حالات کې مثلا په ټوله کې ځینې کسان د خپل کورولای خپل شزي واک خپل مور فلار تسپاري، هغه کچیر په ملمستیازي یا د فلار کرزي یا کم د قریب کرزي، دا زما په نظر شکار دي.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکو، موږ تاسو ته اسلام هم لارښوونه کړي چې د ښځې حق او حقوق بیل دي او د نور فامیل یعنی د مور پلار او ورونو خویندو حقوق بیل دي. کوم حقوق چې د ښځې دي هغه باید نارینه ورته ډیر توجه وکړي، او د ښځې هغه کوم مشخص حقوق چې دي هغه باید ورپرځای کړي. کوم چې د مور پلار دي د حقوق ته باید تر اندازې زیات توجه وکړي.
زما نوم احمد نوید تو تاخیل ده، د کارتینا اوسیدونکی یم. ولازه زما په نظر باندې خزه ځان ته حق لري او مور او پلار ځان ته حق لري. خزه باید خواخه په چارو کې مداخله ونه کی او خواخه د انګور په چارو کې مداخله ونه کی. باید د خزو حقوق په نظر کې ونی سي، د سن شي چې د خپل خزه حق د مور او پلار قرباني کی یا د مور او پلار حق د خزه قرباني کی.
د آزادۍ رادیو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې به د خزو د فعالې نگین حافظي خبرې واورو چې موږ ورسره په همدې اړه مرکه کړې ده. اغلی حافظي کپ سر کې راته وایست چې د خزینه د میړه ملاتړ د دواړو لورو پر روابطو څه اغیز لري.
ملاتړ په اړه باید وایم کله چې د خزې ملاتړ کوي نو خسته قوت وربخي او د دواړو ترمنځ د متقابل درک د زیاتېدو لامل ګرځي، او دا د دې لامل ګرځي چې دوی کولی شي لمینې ډاک ژوند تیر کړي. کله چې یو میړه له خپلې خزې ملاتړ نه کوي یا د غلاس نه اخلي یا د حقوقو نه ورکوي ورته، که د رسم رواج او انانات لمخې خزې غږ پورته نه کړي، خو بیا هم لزړه او ډیر نه امید کیږي او لډر ستونزه سره مخامخ شي، خو چاته به غږ نه پورته کوي. که غږ هم نه پورته کوي خو په زړه کې به ډیر بد حالت ور باندې تیریږي، او یو مینهناک ژوند نسي کولای خپل میړه سره تیر کړي. فقط د دودونو له کبله به دای ژوند تیروي او غږ به نه پورته کوي.
په پای کې کراته وایست چې یو نارینه څنګه کولای شي چې د ښځې او کورنۍ دواړو حقونه خوندي کړي.
زه فکر کوم که څوک لږ مطالعه ولري او معلومات ترلاسه کړي، ډېره ساده خبره ده چې د ښځې حقونه او د خپلې کورنۍ او مور پلار حقونه څنګه کولای شي وساتي. مور او پلار خپل حقونه جلا حقونه خپل ځان ته لري او د ښځې حقونه ځان ته دي. کله چې یو څوک تصمیم نیسي دې ته چې باید خپل زوی ته باید کوژده وکړي، هغه ته باید ښځه وکړي، هغه واده کړي، نو حتماً هغه په داسې یو سنسال کې ده چې کولی شي خپله کورنۍ اداره کړي. یو څوک کولی شي چې داسې توازن وساتي چې په اوله ورځ کله چې غواړي واده وکړي ټولو ته ووایي چې دغه ستاسو حد او مرزه په دغه شیانو کې به موږ له تاسو مشوره غواړو، تاسو زموږ لویانې، موږ به له تاسو نظر غواړو، خو زموږ په دو نفري او شخصي ژوند کې فقط خپله کولی شو تصمیم ونیسو، پرېکړه وکړو.
اوریدونکو د نیمه نړۍ د دې خبرونې موضوع چې د میړه له خوا د میرمنې شخصي واک کورنۍ ته سپارل وو هم دلته پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.
د ازادي رادیو ژوندۍ خبرونه ته پر دې شمې روزنګ وحلای سي 00422114501. زموږ د سټوډیو بل شمېره ده 00422214501.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شروا باندې برابر کړل دا شروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی به کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیر ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا خبر یاست چې بیبی مهرو څوک و؟
بیبی مهرو د موجوده کله چې د کلی کې اوسېدله دا دی وبل ځوان سره واده کړی او کله چې د واده شپه وه ځوان وکتل چې د کلی ځوانان نشته. پوښتنه یې وکړه چې د کلی ځوانان چیرې دي. سپینګورو ورته وویل چې د کلی ځوانان غزا ته تللي دي، انګریزانو سره وجنګېده، ټپي شو، بیا د دې ټپونو نه شهید شو. هماغه و چې ځوانانو د مړی کلی ته راوښت، لیکن کله چې دوی کلی ته راورسېدل بی بی مهرو د دنه مخکې مړه شوې وه.
او د بی بی مهرو د سیمې په هکله خلک څه وایي؟
بی مهرو چې ده یو ښه منطقه ده او خلک ښه با اتفاقه، نو اوبو وضعیت د شان نامې خدا په ښه درجه کې دي.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د بی بی مهرو په اړه لاند معلومات باندې کوو. د یاد ځای تاریخ او ارزښت روښانه وو ملتیا موکړي. قدرمن اوریدونکو، د کابل په شمال کې به مو د بی بی مهرو د زیارت غونډۍ او خوندزي په اړه خامخا اوریدلی وي. بی بی مهرو یو خپل رښتینی او خوریکه پیغله وه چې تل به په کلیواله جامعه کې خپل مور پلار سره په پوله او پټی کې کار کاوه. نوموړي دومره ښایسته او جذابه وه چې د کلي د ټولو خلکو پام ځان ته اړولی وو. عزیز هم چې د همدې کلي اوسیدونکی و، په ښکلا، صداقت، لیاقت او زحمت کې له بی بی مهرو څخه کم نه و. د بچی په ځمکه کې کار کاوه، په بی بی مهرو به سترګې لګېدلې. د وخت په تیریدلو سره مین شو او خبره تر خواستګاری او واده ورسېدله. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د بی بی مهرو او عزیز د غیرت او ویاړ کیسه کوي.
بی بی مهرو دغه موجوده کله چې د کلي کې اوسېدله، معارف کوشش کوي چې د مشهور خلکو نومونه په مکتبونو کېږدي. په دې سلسله کې د بی بی مهرو مکتب هم دی. کله چې بی بی مهرو کې مکتب جوړ شوی، دغو نوم یې د دې په نامه کړی. دا د یوه بل ځوان سره واده کړی و او کله چې د واده شپه وه ځوان وکتل چې د کلي ځوانان نشته. پوښتنه یې وکړه چې د کلي ځوانان چیرې دي. سپینګورو ورته وویل چې د کلي ځوانان غزا ته تللي، انګریزانو په کابل حملې شروع کړې ده د اسمایي غره نه. هماغه د واده د تخت نه را پاڅېد، او پغاجان و پسی اولار هلته مسلسل جهاد و جگره وکره ده انگریزان و سره و جنگید بلاخره دوی دری ورزی ورسته هلته تپی شو بیادی ده تپونونه شهید شو اما غو چه زوانانو ده دمره کلی تراوه لیکن کلی چه توی کلی تراوه رسیدل بی بی محرو ده دنه مخی ملشوی و البته یاده زیاد کرتون و غمونونه یا کومه ناروغی ورده پیگو مطلب اگه ده دنه مخی ملشوی نو بیایی ده قبر هم ده پچنکی ده بی محرو پخونده جور کرد او بلاخره ده کلی نوم شو بی بی محرو ده ده افغان و انگریز ده دو هم جنگ قصاده یعنی په یوزرات سواتیا کی په ده اساس بی بی محرو مشهوره شوه خونده ده پنامه شوه او دا و عزیز چه خواندی و پاک و شهیدان و پیس یادیگی او خلق و سمزیارت ورزی پا دیر درانه نظر ورته گوری او قدری که
بی بی محرو چه جوانده و چه کول چمر تحصیل و چمر لاسته رونی در لودی؟
او وقت تحصیل موضوع نوا دا دیو سلو تسو درش کلونو خبره دا لیکن اغا وقتی واز تحصیل دی شعور وسیله نوا پا خوولست که یو سلسله ملی ارزښتونه وو یو سلسله کورنی ارزښتونه وو کورنیو به خپلو لونو ته خپلو زامنو ته زده کړې ورکولې خبرې به یې ورښودلې د وطن مینه به یې ورښودله د وطن سره به یې علاقه ورښودله د وطن مشاعر به یې ورته یادول د افغانستان د تاریخ فصلونه به یې ورته ویل نو په دې اساس هغه وخت زموږ ځوانانو زموږ پیغلو دیر جوانده شعور درلو تاسی وینی چی پا لوملی انگریز و افغان جنگ که دی نارینه و ترچنگ خزو برخخیستی پا دو هم افغان انگریز جنگ که دی نارینه و ترچنگ خزو برخخیستی او آقا ملی احساسات چی دی دوی پا وسیله خلکو دا بیان شوی دی آقا تروس یادی مثلا ملال هم دی هم دی وقت ده آقا هم پا دی دو هم جگره که فعال و پا میواند که
تاریخ پوهان وای چه ده بی بی محرو سیمه یو کلی و او کورونه هم لخام خطو سخه جور شوی و خلکه پا کرهنه او مالداره بخت و او زینوی ترمنه هم جوره ولی ده هم دیل پارخوی و کچه پا ترمن گندون که بانده مشوره و پا بی بی محرو که یوازی ده قصابه کچه لبخاسخه پاته ده نور زایونه نوی جور شوی دی تنهای جان منگل دی حدیثی می دی ارزخت به بابوی چی مهمه او دی پام وارده.
چی تیری که مکتبی ده بیمارو غنده هم ده بیمارو غنده ال تدیره هم ده دی بیمارو حدیری پنون. اوس نوی نوی منزلو نب که جور شویدی نوی نوی لارب که تیر شویدی پرزن. پلا زگان نب که جور شوید بلن منزل نب که جور شویدی. ولی پا پخانی حالت اوس نه ده پاته اوسی دیر بدون دی بیمارو سخه کرا غلی ده یعنی آقا پخانی دی کابل اصلی خلق دی دی زاده خر یو دی دیوانانو پرزن داغ سیما یا دی بیمارو سیما ده دی اصلی کابلیانو سیما ده اوس دیر کابلیان چی دی داغ جنگونو دی داغ ترجدی پیخو لامل دیر کوچ کرده ده دیر تلیلی دی خریجی ودونه ده یعنی به هر تلیلی دی او دل تا دیر ما وانت خلق را غلی دی اوس آغا بیمارو که اوسی گین نو زب پیکر کم چی دی بیمارو خلق دیر آغا زاره آغا پخانی خلق آغا اصلی وسی دون که چی دی کابلیان دی آغا بنیوی دیر با کم پاتی وی بیمارو لارا چی پتی رشوی دا دی کابل بینلی داگر سرک پا عمومی سرک پا غاره پراتا دو بیمارو یعنی هر خارجی رئیس جمهور یا نور میلمانه چه رجی دیم بیمارو لره ارگ تا یا دولت مکتا چه ملکات لره دولت یعنی افغانستان تر داخلی گی نویوا اساسی لره ده دا مکتا دیر عمومی لره ده زکا چه پدی لره نه هر سوک تا گوره تا که او دا سیمک باید که کلی جوله شی او سهی جوله شی یعنی ترسو چه دی سلانیان و یا دی خارجان و پام یوغی تا وگر چه
اکثر کسان چه ده بی بی محرو پاک لابری نوحیلی داوی چه بی بی محرو غوندی شخصیت شی پا دیاره ده کابل اوسیدون که روشان او ورپسی لبغلان چخه ده راغلی معاصل احمد گل خبری اورو
دی بی بی محرو پختای دقیق چه قصه ما اوریدی لی دیر دیر یو با غیرت ها با شامت ها خزه و نو امیش سندسی که نو بیاد منگ یو ترنه بیادنده خب بارک قصه که بی دا غازی ا دی بی بی محرو دغه دوی بیا دغه دوی یادوی دغه دوی قصه کوي نو یعنی غیرت شامت حساب د جنگ اند هر چی کی دومره مخ کی وڅنو هیڅ ویل پختنه مګا ډیر می خوښیږي وخت چې لاړه ما بیا متر وو ویلې ویلې دغه اندغه مثلا دو مکتب دی بی بی محرو ده او دغه هم تپه ده بیا مولتا در این دلم نو لیدمه چه خدا یا کاش که آقا وخوای چه در آقا پچنگ زم ملاره
در مکتب پا دوره که من ده قانه نوم آرده لیو چه بی بی محرو بی بی محرو نو یو مکتب پا نوم بانیده او دیده ویادل یو تکره خزاو طوله نیده دونه غد خدمت کرده ده یعنی دیر لوی خدمت کرده ده بی بی محرو چه نوم یادیگی ده پا کتاب کی پا بلزی کی نوم آرده دیده پی ویاد که چه اوان خزاو ده داسې خدمت نه کړی دي دا توان خو هر چا کېستا دا ورته هر څوک لري هر خزې لري خزې نارینه او ناکام ده نارینه او د خزې ناکام دي خو خبره د متحد کېدو ده چې هغه سره څوک لاس ورکی په ټولنې ته خدمت کولای شي هر څوک توان لري د لسی جی بمحرو په شان سي د ملاله په شان سي
زمونوم ادمامات تخلص می بغرض د پکتیا ولایت د اریوب ځوزی ولسپالی د جبارخیل کلی وسیدون کیم ز شاعر یم هم د تاریخ استاد ز د آزاد رادیو نه د ژوند په شیبو کې خبرونه هر وخت اورم ډیر استفاده میتنه وکړی او هرمشه د پر خپل رادیو د ځون سره کېګه د هرمشه د پر او مقصد دغه پروګرام مو ډیر زیات کوکی
د بی بی مهرو د غونډي پر سر د بی بی مهرو او عزیز قبر دی خلک زیارت ته او کله هم د میلې لپاره ورته راځي. ګلاب خان چې په یاد سیمه کې اوسیږي په دې باور دی چې د بی بی مهرو اوسیدونکي په اتفاق او اصیل کابلیان دي، ځکه خو دوی ښې خاطرې ورنه لري.
بی مهرو سدا یو ښه منطقه ده او خلک ښه با اتفاقه نو اوبو وضعیت د شان نامې خدا په ښه درجه کې دي. دولس کاله کېږي چې موږ هلته له پاکستان هم چې کډه وکړه راغلو دلته په بیمارو کې هم اوس هم کور کرایې ده. له بیمارو له تروسه نه وتلې، موږ له تروسه له بیمارو کومه بده خاطره نه لرو.
مثلا کابل کې سیمې ډېرې وې، ولې دې غوښتل چې بیمارو انتخاب کړي؟
بیمارو سیو قلب د کابل و او وضعیت یې دغه لپاره خو خپلوان مو دغلت زیات ول د مو خپلوان لپاره چې خپل بازو مو دغلت پراتول د اندغه خپل بازو لپاره مونږ دغلت راغلو.
د بازار پک لريته مثلا یو چرته څوک سیګی نان وای ضرورتي دوکان ضرورتي مارکیټ ضرورتي دا شې اندر تنګ زديدي
هر شې مونږ ته مجهز دي نام بیان مسجد مکتب دوکانونه بازار ټول ته زديدي غونډې ته خو په هفته کې یو پیره جمعه کې بعد لمانځه یو چکر ورزو.
څومره دی خوخیږي هلته څه ګوري؟
دیدن د خلکو بعضې ساتیري لپاره. په کابل کې نور ځایونه نشته، موږ ته بهترین ځای د بیمارو غونډۍ ده. له انډیوالانو سره با اتفاق با اتحاد اندغلته کینو سات ساتیري کوو، بس اندغه بهترین ځای ده موږ ته.
درنو دوستانو، دا و ژوند په شیبو کې خبرونه تربیه ښې چارې.
شادمان لکه گل د پریشان په وخت خندان زدیار په درد و غم کې شادمان لکه گل د پریشان په وخت خندان لکه گل د پریشان په وخت